ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د بیان بوروال کاکړ او د موږ د ټکنیکی ملګری نه کیلي او سلامونه هو منی په پاکستان کې د عاشورې مراسم او د دې مراسمو لپاره حکومتي امنیتي اقدامات د خبرونه د سر موجوده یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي خو د خبرونه په سر کې د بوروال کاکړ نه د دې غړی تازه خبرونه اوري
جمله د مهم خبرونو سره ټکی پاکستانی چارواکي وایي نن یې د عاشوري مراسمو پر مهال کلک امنیتي ګامونه پورته کړي د افغانستان په فرا ولایت کې ټریفیکي پیښې لږ تر لږه 15 کسان وژلې او په تنزانیا کې د یو کښتۍ د ډوبېدو له کبله 100 کسان ژوند له لاسه ورکړی په پاکستان کې نن د عاشوري ورځې په مناسبت د پېښور او پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په لویو ښارونو کې امنیتي ګامونه پورته شوي د هیواد په لویو ښارونو کې د محرم لسمې په مناسبت موبایل ټلیفون سرویس هم بند کړل شوی د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود وایي د صوبې 15 ښارونه پېښور کوه ټانګو ډېر اسماعیل خان او ټانک له امنیتي پلوه اساس ګرځول شوی دی د په وینا هلته له همدې کبله په زرګونه سرتیري ځای پر ځای کړل شوی دی د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري هغه رپورټونه رد کړی دی چې ګواکي وزیر اعظم عمران خان له سعودي چارواکو سره د پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر خوشی کولو سلا شوی دی فواد چودري پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې نواز شریف او د خپل لور مریم نواز به له هیواد بهر تګ ته نه پرېږدي
نواز شریف صاحب کا جیل آنا جانا لگا رہے گا
دیوائی نواز شریف صاحب با بیا ہم زندان تجی او کو خدای کول نہ نواز شریف او مریم نواز ل پاکستان بہر تک تفریح دو بلکہ مالی چارو پخوانے وزیر ساقدار او د شریف زامن حسن او حسین با ہم ل پاکستان بہر وسیدو تن نہ پریگ دو اغوی با ہرو مرو ہیوات تراجی لہیت ہیوات سرد نواز شریف صاحب د خوش کول ہوکڑا نہ دشبے
فواد چودھری دا سرگندونی پرداسی محل کھڑی دی چی دا اسلام آباد ہائی کورٹ د سپتمبر پر 19 د نواز شریف د هغه د لور مریم نواز او زوم صفدر سزاګانی وزنډولې او هغه یې لزندان خوش کړل د خبر پرتنخوا د سوات د مټي ثانه پولیسي وایي چې یو انجلۍ او هلک ته د زهر ورکولو په تور او مشکوک کسان نیولې دي د پولیسو مشر رات علي خان مشال رادیو تنن ویل پر دې کسانو تور دی چې درې ورځې مخکې هلک او انجلۍ ته زهر ورکړی ول او د هغوی مرګ ته بیا د ځانوژنې نوم ورکړی و دوی وایي دواړه کسان د ناموس په نوم وژل شوی دي او دوی د پیښې په رپورټ کې د ناموسي وژنې ماده هم شامل کړې ده په سوات کې د بشري حقونو یوې ټولنې دی اویک ویل دی چې سږ کال په سیمه کې 28 ښځې د ناموس په نوم وژل شوې دي چې د دوی په وینا 14 پکې د خودکشۍ نوم ورکړل شوی دی افغان چارواکي وایي د هیواد په لویدیځ کې په یو ټریفیکي پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي چې درې مېرمنې او دوه ماشومان هم پکې شامل دي د چارواکو په وینا په دې پیښه کې شاوخوا 10 کسان نور ټپي شوي هم دي دا پیښه نن په فرا ولایت کې پر هغه لوی لار شوې ده چې هرات له پلازمېنې کابل سره تړي د فرا د والی ویان ناصر مهري مشال رادیو ته وویل چې دا بس پر همدې لوی لار کندهار ته روان و د فرا د پولیسو ویان بیا وایي د پیښې پر وخت ډرایور بس په ډیر تیز رفتار روان کړی و د هند بهرنی چارو وزارت ویلی دی چې د هند او پاکستان د بهرنی چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې د کلنۍ غونډې پر مهال سره وویني د هند بهرنی چارو د وزارت ویاند رویش کومار دا اعلان پرون تر هغه وروسته وکړ چې پاکستانی وزیر اعظم عمران خان خپل هندي سیال نریندر مودي ته په یو لیک کې د کشمیر په ګډون د ټولو مسلو د هواري لپاره د خبرو وړاندیز وکړ رویش کمار پرون په نوی ډیلی کې خبري اعلان ته وویل چې د دواړو هیوادونو ډیپلوماټان به په نیویارک کې د ملاقات موضوعات تیار کړي دوی ویل د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډه د پاکستان په غوښتنه کېږي د تنزانیا هیواد چارواکي وایي هلته د یو کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه سل کسانو له ژوند له لاسه ورکړی. د یاد هیواد چارواکي وایي چې دا کښتۍ نن په ویکټوریا ډنډ کې ډوبه سوې چې تر اوسه یې 30 کسان ژغورل سوي دي. چارواکو اندېښنه ښودلې چې ښایي په لسګونه کسان لا هم ورک وي. لومړی اټکل سوی و چې په دې کښتۍ کې تر 300 زیات کسان سپاره وو، خو کره شمېره لا هم نه ده معلومه. ویکټوریا ډنډ د تنزانیا، کینیا او یوګانډا هیوادونو په منځ کې پروت دی. اسرائیلی پوځ ویلی دی چې د هیواد د هوایي ځواکونو مشر یا په ماسکو کې له روسیو چارواکو سره روانه اونۍ د شام له لوري د روسي الوتکې د وستل کېدو په اړه خبرې کړې دي. روسیو چارواکو ویلي وو چې دا کار د اسرائیلو له وجې سوی دی. د اسرائیلي پوځ په بیګانۍ بیان کې راغلی دی چې میجر جنرال امیکام نورکین پرون ماسکو ته ورغلی چې له روسیو چارواکو سره د الوتکې د ویستل کېدو په اړه خپل معلومات شریک کړي. دا څارګر الوتکه شامی او ځواکونو د سپتمبر پر 12 ویستلې وه چې پکې 15 روسي پوځیان وژل سوي وو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د عمومي اسمبلۍ په کلنۍ غونډه کې په وینا کې د ایران پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال ته د زهرو د ورکولو، کیمیایي وسلو او د شمالي کوریا په اړه وغږیږي. نیکی هیلی بیګا له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویل چې ولسمشر ټرمپ به د سپتمبر پر 15 وینا کوي. او وروستی خبر د لوبو، دا وخت د آسیا جام په لړ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده او همداسې هند او بنگلادیش ترمنځ سیالۍ روانه ده. تاسو ته به معلومات په دې اړه څه وروسته وړاندې کوو. د خبرونو پای او سم تاسو ته د موسم حال وړاندې کوو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په جوب او کوټه کې به اسمان شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، په جوب کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 45، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول او د موسم حال او د کرن شوبې مهم اوریدي. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په پاکستان کې د عاشورې مراسم دوام لري او شیا مسلک خلک خوشاله دي چې حکومت ورته امنیتی اقدامات خکړي.
سیما سیکیورٹی آتے رہے تھے ڈیرو مطمئنی اور ڈیرو نو خواہش ڈیرا مجھے دورہ سیکیورٹی مستا پرووائڈ کر رہا.
پاکستان دا محال د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری وایي چې د دغه ستونزو د حل لپاره یو سعودي وفد پاکستان ته را روان دی.
اوبر کے پہلے ہفتے میں ایک بہت معتبر جو ڈیلیگیشن ہے، بہت معتبر وفد جو ہے وہ پاکستان تشریف لائے گا.
په پاکستان کې د ناموس په نامه د وجنو لړۍ دوام لري. په دغه لړکی په مټه سواد کې یو جنۍ هلک ته زهر ورکړل شو.
الگ پلار او دا الگ رو رو دی لاړه او دی مخې دی الگ زهر ورکنو دی جرم پټ کړ دی باندې پرده واچوله او یو جیاد زهر د پخپله باندې
پرونه په وګدو کې بعد پاکستان او افغانستان ترمنځ د کرکټ د هغه میچ حال غړې په غړې اوري چې د ایشیا کپ سیالو په لړ کې کیږي. د مشال تر څنګه اوسه. اوبزن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږه د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګه زمونږه د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شي. اوبزنکو د خبرونه پیل کو د سر راپور د سیریز ویلو نه مخکې درته دا یادې هني کوم چې دا محل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کرکټ یو میچ په ابوظبي متحده عرب امارات کې روان دی. افغانستان پہلا بیٹنگ کوي او په 2.2 اورونو کې 40 رنزونه کړی دي او دغه میچ دوام لري. دغه سیده بنگلاديش ته د هند ترمنځ میچ روان دی او بنگلاديش د شپږشتو رنزونو او دوه لوبغاړو په سوځیدو باندې شپږشت رنزونه کړی دي. دا محل تاسو مشال لري ته وګي ورزو د خبرونه شروع کو. بنو کې د لسم محرم یو میاشور ماتم جلوس سحر د مرکزی مامبرګانه پیل شو چې دولت پجی واپس ایمان حسین یا ته ورسېدو. ضلع انتظامیه د جلوس خوندي ساتلو لپاره کلک امنیتي ګامونه اخیستي. عمر وزیر په راپور لري.
ضلع بنو کې د لسم محرم الحرام ماتمی جلوس مرکزی امام برګانه میلاد پارک او واپس 12 بجه د پارک نه امام برګا ته ورسېدو. د ماتمی جلوس خوندي ساتلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوی ول. د بنو پولیسو اډیشنل ایس پی توحید خان وایي
بالکل څه دي وخت او د شپې ولا تعالی فضل چې موږ د جلوس د ټیک سپورټي سره یو واپس مو بیرته راو. الله تعالی به موږ امداد کړي. موږ مهنت کړل.
اهل تشی بنو جنرال سیکرٹری نوروز علی وائی دا پولیسو او بنو ولس دا ملاتڑ ستاینا کڑی.
میر سیما سیکیورٹی آتے آ رہے دی لیکن دیرو مطمئنی اور دیرو نو خواہ سی دیرا مدد دورا سیکیورٹی ہے مستا پروائیڈ کرلا بلکہ نیرا کولے نازوں گری زیوت سیکیورٹی اور دیر مضبوط دیئے پلان جو کڑا دا سیکیورٹی پلان لیکن سارا سارا دا تیرا نورا دا بنو عوام دے دا مسترا انجمن تاجران صدر دے جی ڈبلیو ایس ایس پی ٹی ایم اے دے تولے نا جی میر دیر مطمئنی
د لسم محرم یوم عاشور ماتمی جلوس خوندی کولو لپاره بنو کې د جلوس په لارو د نهم محرم ماښام نه ګرځ بندیز لګول شوی و چې نن غرمې د اهل تشی ماتمی جلوس واپس امام برګا ته ورسېدو او هلته خپل اخري مذهبي رسومات ادا کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
سمشال ریډیو ته وګي. د پاکستان د اطلاعات او خبرونو وزیر فواد چودھری ویلي چې حکومت سعودي عرب ته د چین د اقتصادي لار په پروژو کې د ورکړې دوه بلنه ورکړې. نوموړي پرون مازدیګر د وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب تر دوه ورځنۍ سفر وروسته خبریالانو ته دا خبره وکړه. نور تفصیل ګلیاس وړاندې کوي.
د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې چین سره اقتصادي رهداري په پروژو کې به سعودي عرب هم سرمایه کاری کوي. فواد چودھری د وزیر اعظم عمران خان سعودي عرب او متحده عرب اماراتو ته د سفر په اړه ویل چې په راتلونکي میاشت کې به د سعودي عرب یو لوړ پورې پلاوی د اسلام آباد سفر کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به مهمې معاهدې هم لاسلیک کیږي.
په دې پلاوي کې به د سعودي عرب د خزاني او توانایي وزیرانو د کاروبار مشر شامل وي. په دې سفر کې به د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ د لوی اقتصادي شراکتداري بنیاد کیښودل کیږي. سعودي عرب لومړنی هیواد دی چې په اقتصادي رهداري کې د دریم ملګري هیواد په توګه مو په پروژو کې د شمولیت بلنه ورکړي.
تیسره پارتنر کے طور پر شمولیت کی دعوت دی.
فواد چودھری زیادہ کړه چې سعودي عرب به اقتصادي رهداري په پروژو کې سرمایه کاری کوي او د دې تفصيلات بعد اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې وړاندې کړي. عمران خان د وزیر اعظم څوکۍ سنبالول وروسته لومړنی سفر د سعودي عرب او بیا د متحده عرب اماراتو وکړو. په اسلام آباد کې خبريال عمر چیما وای تا ټول ژمنې دي او دا به په راتلونکو ورځو کې نور هم واضح شي چې تر څومره حد پورې په دې عمل کې دي شي.
مونږ ته په معاشي بحران قابو موندلو لپاره لنډمهاله امداد ضرورت دی. نو له دې ښکاري چې حکومت به ایم ایف ته امداد لپاره ځي. که چېرې دوی له سعودي عربه د سرمایه کاری تمه کوي نو هغه خو د اکتوبر په لومړۍ نیټه نه شروع کیږي بلکې په هغې به تر یو کال پورې وخت
لګیږي.
خبریال عمر چیما زیاته کړه چې موجوده حکومت له نورو هیوادونو څخه د امداد پر ځای سرمایه کاری غواړي. خو د ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي په اقتصادي راهداري پروژو کې سعودي عرب شامل ولو سره به نورې مسلې هم راپورته شي.
امریکن تھنک ٹینک یو رپورٹ ما مخکې کتلی و یو کال مخکې بنیادی پاکستان د سعودي عرب او د چین په منځ کې تعلق جوړول غواړي، لار ورکول غواړي، سره تړل غواړي. خو د دې په پیچیدګي ډېر زیات. اول خبره دا ده چې دلته د دهشتګردۍ په حواله سره هم د سعودي عرب د حکمرانانو دا نوم چې کوم دا څخه نه، خو پاکستان ته دلته د پیسو مسله هم ده. نو دوی کته او چی نو مسلې به ډېرې جوړې شي، فائدې به کمې.
خو د دې مخکې پاکستان د منصوبه بندی وفاقی وزیر خسرو بختیار د سپتمبر په 13مه په اسلام آباد کې خبرونه ته ویلي وو چې له چین سره اقتصادي رهداري پروژې دایره کار پر اخولو په اړه دوه هیوادونه سره شوې دي او دی به د نومبر په میاشت کې د چین سفر کوي. نو موري دا هم ویلو چې په اقتصادي رهداري پروژو کې به نور هیوادونه ته هم بلنه ورکوي.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی او تاسو ته څنګه مونږه ژمنه کړی و د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې د ایشیا کرکټ کپ پلر کې کومه لوبه روانه ده، په هغه کې افغانستان تر دا مهال شپږویشت رنزونه کړي دي په اته اشاریه څلور اوورونو کې. تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس تاسو پام یو راپور ته راګرځوم. ګارډین ورسپانه لیکي چې د تاسو مشال ریډیو ته وګی ګارډین ورسپانه لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف د واکمنۍ ټوله کیسه دا ده چې پاکستان چې تحریک انصاف فیصلې کوي او یو ورځ پسې بیا واپس اخلي. په دې اړه باندې د دې لیکنې مهم ټکی دی. یو وړی دمې نه پس بریتانوی ورسپانې ګارډین په خپل یو راپور کې د عمران خان د وزیر اعظم د یوې میاشتې پوره کېدو او د ځینې ګامونو موضوع راخستې ده. ولیکي چې د تیر ګل په ورځ د کراچۍ په الاسف سکوایر سیمه کې د سکول یو هډ ماسټر په دې خوشحالۍ کې د یو دعوت انتظام کړی و چې یوه ورځ مخکې وزیر اعظم عمران خان ویلي ول چې په دغه هیواد کې د زیږیدلو کډوالو بچو ته به شهریت ورکوي. دا مهال په دغه هیواد کې 25 لکه افغان مهاجرین ژوند کوي. د ورسپانې په خبره استاد سید مصطفی خډیر شیرینی د دعوت په دسترخوان کې خوده او د هغه بل ملګری د پاکستان یو لوی بیرغ ولګولو. خو یو ورځ پس د سید مصطفی خوشحالي ځکه بېمانی شوه چې د ورسپانې په خبره د عمران خان په دې اعلان اتحادي کمپرست ګوندونو او پوس سخت خبرګون سرګنده کړو چې له وجې عمران خان په پارلیمان کې په دې بیان مجبور شو چې د شهریت په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. ورسپانه لیکي چې د دې اعلان نه په شاکیدل پاسل کې د تحریک انصاف ګوند د تیری یوې میاشتې د واکمنۍ کیسه بیانوي چې څنګه فیصلې کیږي او واپس اخیستل کیږي. ورسپانه ته د یو ایس انسټیټیوټ فار پیس سره تعلق لرونکي یوې سیلنکاري سحر طارق ویلي دي چې د دې حکومت خبره دادا چې نن اعلان وکړي او په بل ورځ یې واپس واخلي. د سحر طارق په خبره چې عمران خان څنګه په واک کې راغلو لومبۍ وینا یې دا وا چې وزیر اعظم هوس نبا یونیورسټي جوړوي، علی شان ګاډي به نه کاروي او په ځان باندې ډېرې پیسې نه خرچ کوي. خو بلخوا په یوه ورځ کې د وزیر اعظم هوس نه خپل کور به نیګاله ته په هلیکاپټر کې سو سو وارې چکرې وهي. خو وزیر اطلاعات فواد چودري وایي چې په هلیکاپټر 50 روپۍ فی کیلومیټر خرچ راځي چې د یو ټکسي د کرایې برابره ده. ورسپانه لیکي چې د عمران خان بل ژمنه د بهر ملکی مالیاتي ادارو نه قرضې نه اخیستل وو. دا مهال پاکستان د 1.5 اربع پاوند مالی کمښت سره مخ دی. خو د نړیوال مالیاتي فنډ نه د بچ کېدو په مخه دا ظاهري پریکړې وکړې چې د چیز، پنیر، موبایل، ټلیفون او ګاډو په درآمد د پابندۍ تجویز یې رامنځته کړو. د ورسپانې په خبره دا مهال عمران خان خپلې ټولې توانایي د ډیمونو جوړولو لپاره په 1.5 اربع پاونډ غونډولو لګولي چې له مخې بهر میشته پاکستانیانو ته د $1000 د عطیې خواست کړی دی. او بلخوا چیف جسټس میا ساقم نثار وایي چې کچا د ډیمونو جوړولو مخالفت وکړو نو ملک سره د غدارۍ په زمره کې به راځي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی ویلي چې د یک شنبه اتوار په ورځ په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری بیا پرانستل شي. ناصر کاماوال پرون مشال ریډیو ته ویل پر دې موضوع په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال په کابل کې د پاکستان د سفارت له چارواکو سره خبرې کړې دي. په دې اړه تفصیل اکرام الله اکرام له کابل وړاندې کوي.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي ناصر کاموال د پنځشنبه په ورځ ویل چې په همدې اړه په اسلام آباد کې د افغان سفیر او په کابل کې د پاکستان د سفارت د چارواکو ترمنځ خبرې شوې دي. ښاغلی کاموال وایي دغه خبرې په کابل کې شوې دي او د پاکستان سفارت چارواکو په ننګرهار کې د دوی د قونسلګرۍ د امنیت په برخه کې د اسانتیا او غوښتنې درلودې چې د ننګرهار له والي سره تر خبرو کولو وروسته ورته ډاډ ورکړل شوی دی.
دوی ژمنه وکړه چې یکشنبه په ورځ باندې دوی خپل کار شروع کړي او دغه کار به د تیر په څیر تغییر به د منظم سکیجول لاره به دوی دا ویزی خلکو ته ورکړي چې هغه کې به یو ورځ د پکتیا خلکو لپاره وي، یو ورځ به د خوست او د پکتیکا خلکو لپاره وي، همدغه شان به دوه ورځې په هفته کې د ننګرهار د خلکو لپاره وي. دغه سکیجول له مخې به دوی خپل کار کوي.
دی وايي په دې ناسته کې د ویزو د ورکړې په برخه کې په نظم او ډیسپلین هم بحثونه وشول او د پاکستان سفارت چارواکو ژمنه وکړه چې په دې اړه به د یو مهالویش له مخې خپل کارونه په شفاف ډول پر مخ یوسي. دا په داسې حال کې ده چې پوره 40 ورځې وړاندې په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ مسؤلینو ادا وکړه د ننګرهار د سیمه ایزو چارواکو د مداخلې له کبله په موقت ډول خپل قونسلګری تړلې ده. په دې اړه ډیر جزئیات نو ورکړل شوي، خو په کابل کې د پاکستان د سفارت د عامه اړیکو څانګې یو مسول محمد زیب یوازې همدومره ویلي و چې په جلال آباد کې د قونسلګری تړل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سپارښتنه وه. همداشان د پاکستان سفارت په یو لیک کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه کړې وه چې د ننګرهار والي دې د قونسلګری په چارو کې لاسوهنې نه کوي، او دغه شان یې له افغان چارواکو په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګری د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو غوښتنه کړې وه. خو د ننګرهار والي حیات الله حیات د پاکستان د سفارت دغه ادعا رد کړې او ویلي و چې دی د هغه پراخ فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کوي چې د پاکستان د ویزو په ترلاسه کولو د قونسلګری څخه بهر موجود دی. په همدې حال کې د ننګرهار د والي وینا تاولا خوګیاڼی وایي چې د قونسلګری د خلاصېدو په اړه رسمي خبر نه دی ترلاسه کړی، خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د فساد مخنیوي ته جدي پاملرنه وشي.
اوریدونکو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ میچ دوام لري او دا مهال افغانستان د یو لوبغاړي په سر باندې 1.5 رنتونه جوړ کړی دی او 9.5 اورونه شوي دي. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د امریکا د دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي چې پاکستان باید د افغانستان د شخړې په هواره کې ونډه ولري. د پینټاګان دا راپور د سپتمبر په 5مه پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د ټولو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد د ګډ سفر لنډیز وړاندې کوي. د دې راپور مهم ټکي ګولیاز وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت په روانونه کې په یو راپورټ کې د دفاع وزیر او د ځواکونو ګډ مشر لوري د ملګرو هیوادونو سفرونو چې پکې پاکستان هم شامل و خلاصه وړاندې کړې ده. په دې کې ویل شوی چې د دې سفرونو مقصد ائتلافونه جوړول او پر ځای ساتل وو. په راپورټ کې راغلي چې پاکستان باید د افغانستان حل یو برخه وي. راپور وایي په روانه میاشت کې د ځواکونو ګډ مشر د اسلام آباد سفر ځکه کړی وو چې پاکستان د جنوبي ایشیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ مهم کردار دی. د روانه میاشت په لومړۍ اونۍ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او امریکایي ځواکونو ګډ مشر د اسلام آباد سفر کړی وو. د پاکستانی او امریکایي چارواکو ملاقاتونو وروسته د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبري کانفرنس پر مهال ویلي وو چې دواړو خواو په اړیکو کې د ځند په لری کولو سلا شوې دي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه تلد مسعود وای امریکا دا فکر کوي چې پاکستان د افغانستان مسلې حل لپاره هغه کشان کردار نه لوبوي چې سرنګ دوی غواړي.
یعنی انکا یہ مقصد کہنا ہے کہ طالبان یا تو آپ طالبان کو مجبور کریں.
د دوی مقصد دا دی چې طالبان خبرو اترو ته مجبور کړي او خپل دریز نرم کړي. کچېر پاکستان داسې نشي کولای نو بیا دې پټنځایونه اهم نه ورکوي او د دوی خلاف دې کاروای وکړي. خو پاکستان تر یو حد پورې دا کار کولای شي.
کارپو تلت مسعود زیاته کړ چې پاکستان له امریکا د خو اړیکو تمه لري او کچېر په دې کې خواله ناراضي نو نور هیوادونو لکه چین، روس او سعودي عرب سره همکاري نور هم زیاتولی شي. خو په اسلام آباد کې پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وای پاکستان او امریکا دواړه په افغانستان کې تر خبرو حد پورې خې خبرې کوي، خو په هغه عمل کولو باندې متفق ندي.
چې څنګه عمل په امریکا کول غواړي پاکستان ته شاید دومره خیر نشته، څنګه پاکستان غواړي امریکا ته خیر نشته. نو امریکا ته پکار ده غټ ملک ته لوی هیواد دی، یا د پاکستان کنسرن هم وګوري. افغانستان کشاله تش اوس د افغان یا د امریکې نه ده پاک دا ګاونډي هیوادونه، خو خاص کر بلکې دا نور هم پکې انوالو دیدار سے انٹرسٹ دی پکې.
پخوانی سفارتکار ایاز وزیر چې امریکا له پکار ده د افغانستان مسلې حل کې د ټولو خواو اندېښنې لرې کړي. بلخوا د افغان چارو پوه سمیع یوسفزی وایي پاکستان لپاره آسان کار نه دی چې طالبانو خلاف کاروایی وکړي او یا خبرو اترو ته کینوي. دی وایي پاکستان باید د مسلې حل لپاره خپل کردار ولوبوي.
عمران خان به هم یو کوشش وکړي، خو ماته داسې نه بدې چې د دې داسې اقدامات وکړي چې هغه د هغه پالیسیو برخلاف وي یا د هغوی سره په ټکر کې وي، کوم چې د پاکستان د راولپنډي فوج مرکز یې جوړوي. نو زما په خیال هغه عمران خان وي یا د دې نه مخکې کوم حکومتونه وو، څنګه چې هغوی بې بسه وو لاچاره وو د افغانستان متعلق، د عمران خان به هم ورته اقدامات وي. دوی په خلو باندې خبرې وکړي موږ افغانستان سره ښه تعلق غواړو، ځکه چې افغانستان سره تعلق په یو خبره باندې نښتې دي چې د افغان طالبانو خلاف اقدامات کول دي.
سمیع یوسفزی زیاته کړه چې د افغانستان په اړه د پاکستان زړه پالیسۍ کې د بدلون امکانات نشته. خو د سپتمبر په 15مه د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي خپل لومړنی سفر د کابل کړی وو او له افغان چارواکو سره د ملاقاتونو وروسته ویلي وو چې افغان چارواکو د عمران خان په نوي منتخب حکومت باور کولو اظهار کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د سواد د مټی تانی پولیسو مشر وایي یوې جیلې او هلک ته د زهر ورکولو په تور و مشکوک کسان نیولې دي. راحت علی خان نن مشال ریډیو ته ویل پر دې کسانو تور دی چې درې ورځې مخکې هلک او جیلې ته زهر ورکړی ول او د هغوی مرګ ته د ځان وجنې نوم ورکړو. نیاز احمد خان په نور تفصیل لري.
د مټي پولیس تانه مشر ایس ایچ او راحت علی خان مشال ریډیو ته وای چې درې ورځې وړاندې مټکی یو خزه او یو هلک په یو کور کې دننه زهر خوړلو خبر خپور شو چې رشتہ دارو ویل دغه دوی خودکشي کړی دا. ولې پولیس په دا اړه تفتیش شروع کړو او ورته معلومه شوه چې واده شوی خزه او یو هلک دغه کورنۍ یو کور ته رابلل ول او ورته زهر په زور ورکړی ول ځکه دوی دغه تنان گرفتار کړی دی.
کدا مجبور ہے زبانے بس دبا ہو یا سبب یا سبب یا جی الگ پلار او دا الگ رو رو دی لاڑا او دی 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 مخ دی الگ نظر ور کنو دی جرم پٹ کر دی مانی پردا وا چولا او یو جی دا ظاہر دا پخپل وانی سکری دی نو دی پگی با غدر دی پے ما وانی دا الگ دا شان دا پیک سونا کر لز والا او دی جنے دا گور دی جنے پلار دے دا دی جنے رو رو دے او دی جنے سخر دے او دی جنے دوری رو نہیں.
پولیس وای چی دی مقدمہ کی دولت پخپل پریخ دے او داسی مقدمو کی نہ ضمانت کی دیشی او نہ روغا زکہ چی دو انسانان وجلی شوی دی چې خپل وارثانی پکې شامل دي.
د دې غو د زهر دا ورکړی خو چې کله میډیکل ریپورت دی راغی دا د بجلی دغه دا ورکړی دی کرنٹ بری بری بدن باندې تشدد دی زیات نشانانو الیکټریکل دغه چې کوم گورنمنت دی کې دا وایي چې کله د شپې کې سوشي د غیرت پرون باندې بدې کې بای مستغیث با غیره سرکاري سٹیټ په بدې کې مستغیث دی دا صاحب دا دی بس کې د سٹیټ سره چلای او چې کله دا ثابت شي کرا
سواد کې د بشری حقوقو لپاره کارکونکو ټولنې د اویکنینګ بیا بیا وای یو شمیر خزی د غیرت په نوم وجلې کیږي او بیا ورته د خودکشي نوم ورکړی کیږي. دوی وای چې کال 2008 کې تر دې دمه 28 خزی وجلې شوی چې پکې د 1400 خزو وجلې ته د خودکشي نوم ورکړی شوی دی. بلخوا سواد پولیس صرف د 300 خزو د غیرت په نوم د وجلې تصدیق کوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د امن یا د سولې د نړیوالې ورځ په مناسبت سره زمونږ همکار نجیب الله لوخیل یو راپور راستولې دی چې د خوست د یو شمیر مدني فعالان او روڼ اندي وایي چې افغان حکومت دې په دې هیواد کې د دایمي او سرتا سري سولې لپاره د کورنیو سیاسي ډلو او جریانونو سربیره د دې هیواد د ګاونډیانو د سیمې د ملکونو نړیوالې ټولنې ملاتړ لاسته راوړي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
د خوست یو شمیر روڼ اندو او مدني فعالانو ویل د افغانستان روانه جګړه سیمه ایز او نړیوال لاملونه لري او پای ته رسیدلې هم هغه مهال شونې دي چې افغان حکومت د کورنیو سیاسي ډلو او جریانونو سربیره د ګاونډیو د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې ملاتړ لاسته راوړي. د نظر خاوند او مدني فعال نصیر احمد روخان ویل
په افغانستان کې د سراسري سولې د تامین لپاره د افغانستان ګاونډیان نړیواله ټولنه متحد ایالاتونه په افغانستان کې سیاسي عذاب اپوزیسیون او ټول اغازي داخلي خواوي چې د افغانستان د سولې په پروسه باندې تاثیر گزار دي په دغه بهیر کې ورشامل کی لدی علاوه بستونځمنه چې موږ وقول شو د سولې سره ارمان ته ورسیږو.
خوستي مدني فعالان او روڼ اندي د افغانستان د سولې په پروسه کې په خپل د افغانانو رول هم تاکون کوي بلی او زیاتوي چې په دې هیواد کې د روان سیاسي او امنیتي کشالې یوازنې حل لار سولې ده. د ولایتي شورای تنغړی نورشان ورانی وایي
دا چې موږ رنګ افغانستان شاته پرېږدو او موږ له هغه وروسته بیا سولې کوو بویده په دې دي چې موږ باید په آباد افغانستان کې سولو وکړو د خپل خلکو سره یو ځای شو او د خپل وطن په پرمختیا کې او ثبات کې رول ولوبو.
مدني فعال ناد بیبي عمری وایي چې نام نه یو د خزو په ژوند بد اغیزه کړي او د دوی د ټولنیزو خدمتونو او زده کړو پر وړاندې جدي ننګونه پیدا کړي دي.
هغه خواندي چې زخ کند شوی دي او اتیم شوی دي بي وزله شوی دي غریب شوی دي او په ټولنه کې د بدبختۍ سره ژوند تیروي. سولها وا په وطن کې آرامي وا زمون خويندې په هرځ کې عام مخته تعلیم تطلع هم په هرځ کې چې کوم مسولیتونه لرله او ها بیا د کوله.
مدني فعال زهره جلال وای په جګړو کې ولسی خلک زیانمنېږي نو باید د سولې لپاره تر ټولو ډیر ونډه هم دوی سرته ورسوي.
ډیر کونډې یتیمان او نور په ځای لرو دغه مشکلات ټول همدغه ولس ته راځي. غوښتنه د ولس څخه دا ده چې دا ور د ولس خپل ملا وتړي تر څو خپل وطن کې صلح راوړي او ناخوالې له منځه لاړ شي.
د نظر خواند یوسف انتظار وای که افغان حکومت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې سوله غواړي، نو هغو ټولو ستونزو او ننګونو ته د حل لارې پیدا کړي چې د سولې پر وړاندې پرتې دي.
که چیرې افغان دولت او نړیواله ټولنه غواړي، باید ټول هغه چالشونه او ننګونې چې په اوسنۍ زمانی مقطع کې د سولې د راستو په اړه پرتې دي، باید دته د حل لاره ولټوي او نور دا حالت چې په افغانستان کې روان دی دته باید پای ټکی.
د 1991 د سکال راهیسې چې د ملګرو ملتونو سازمان د سپتمبر 28 د سولې د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، هر کال د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم دا ورځ لمانځل کیږي او افغانان هم د سوله غوښتنې غږ د نړیوالو سره غبرګوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د ایشیا کپ په سلسله کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومه لوبه روانه ده، په دې کې افغانستان لومړی بیټنګ کوي او 2 رنزونه باندې د هغوی دوه لوبغاړي سوځېدلي دي او 1 اوور روان دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د 5:30 خبرونو لنډیز د بوریوال کاکړ نه.
په پاکستان کې نن د عاشورې ورځې په مناسبت پېښور او پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په لویو ښارونو کې امنیتي ګامونه پورته شوي دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود ویلي چې د صوبې 15 ښارونه پېښور، کوټ، ټانګو، ډېر اسماعیل خان او ټانک امنیتي پلو اساس ګرځول شوي او هلته په لوی شمېر عسکر ځای پر ځای شوي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې وزیر اعظم عمران خان له سعودي چارواکو سره د پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر خوشي کولو سلا سوي. د سواد د مټي تھانی پولیسو مشر وایي یو انجلی او هلک ته یې د زهر ورکولو په تور او مشکوک کسان نیولې دي. رات علي خان نن مشال رادیو ته ویل پر دې کسانو تور دي چې 3 وړاندې یې هلک او انجلی ته زهر ورکړي او بیا یې د هغوی مرګ ته د خودکشي نوم ورکړي. افغان چارواکي وایي چې دا هیواد په لویدیځ کې په یو ټریفیکی پیژ کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي چې 3 میرمنې او 2 ماشومان هم پکې شامل دي. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې شاوخوا 10 کسان نور ټپي شوي هم دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې د کلنۍ غونډې پر مهال سره وي. د تنزانیا هیواد چارواکي وایي هلته د یو کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 100 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د یاد هیواد چارواکي وایي چې دا کښتۍ نن په وکټوریا ډنډ کې ډوبه شوې ده. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه د آسیا جام په لړ کې روانه ده. افغانستان څخه شیبه وړاندې په 12 اورونو کې 26 منډې کړي او 2 لوبغاړي سوځېدلي وو. هلته د هند او بنگلاديش ترمنځ هم لوبه روانه ده. د بنگلاديش لوبډلې څخه شیبه وړاندې د 3 لوبغاړو په سر یو کم 50 منډې کړي وو.
تاسو مشال لري ته وګورئ د بوریوال کاکر نمو د خبرونو لنډیز اوریدو او اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداريو مهم ټکي درته وړاندې کوم.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي پاکستان دا وخت د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دی. د توانایي بحران نه علاوه کرپشن هم د ملک معیشت ته ډیر زیان رسولی دی. تحریک انصاف ګوند په حکومت کې راتللو نه وړاندې اولس سره وعده کړې وه چې د کرپشن خاتمه سره سره په درغلیو کې ککړ خلکو احتساب به هم کوي. ورسپانه لیکي زمنګ په ټولنه، حکومتي او سیاسي نظام کې کرپشن موجود دی، نو ټولو نه لومبه خود د خاتمه کول پکار دي. ورسپانه لیکي چې هر چا قامي دولت لوټلې وي او یا د کرپشن د لارې په پلو ذاتی چارو لګولې وي، نو احتساب یې پکار دی او اولست نوی حکومت نه دا تمل لري چې درغلیو کې ککړ کسانو نه پیسې به واپس واخلي او د دوی د خیر خیګړې په چارو به خرج کړي. دا نور اسپانه په خپل ادارې کې لیکي د قومي اسمبلی لخوا په 25 جولای شوی انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پلټنو لپاره خصوصي پلټنیزه کمیټې جوړولو فیصله د ستاینې وړ ده. ورسپانه لیکي د ملک زیاتره ګوندونه په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه لګوي او وایي چې ثبوتونه ورسره همشته، نو په کار چې پلټنې یې وشي او تحریک انصاف ګوند له پکار وو چې په واک کې راتللو وروستو پارلماني کمیټي جوړ کړې وې. ورسپانه لیکي حکومت د خصوصي پلټنیز کمیټې جوړولو فیصله وکړه، نور له پکار دي چې پاکي او رڼې پلټنې دې هم وکړي او اپوزیشن ګوندونو له هم پکار دي چې د کمیټې کاروایی دې په اتفاق سره مخ په وړاندې بوزي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي اپوزیشن ګوندونو د انتخابي معاملاتو د پلټنو لپاره قومي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې وه او حکومت د دې مېلې نه د انا مسله جوړولو په ځای نه صرف د اپوزیشن ګوندونو تجویز قبول کړو، بلکې په کمیټۍ کې به حکومت او اپوزیشن ګوندونو ته یو شان نمائندګي هم ورکړی کیږي. ورځپاڼه لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې د روان کال په جولای میاشت کې شوو انتخاباتو وروستو چې کوم شکایات مخې ته راغلي، نه صرف د هغې بلکې په ټول انتخابي عمل غور پکار دی او د راتلونکي لپاره دې داسې اصلاحات تجویز کړي چې په عملي کولو سره یې ټول ټاکنې د متنازع کېدو نه بچ شي او د احتجاجي جلسې جلوسونو بیا څه گنجائش پاتې نه وي.
تاسو مشال ویډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د نن په نړیواله مطبوعاتي کتنه کې مو د ټایمز او ګارډین ورځپاڼو لیکنې غوره کړې. ټایمز د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د سزا ځنډولو موضوع څېړلې او ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ګواښونو بحث کړی دی. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
ټایمز ورځپاڼې لیکلي دي چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د چهار شنبې په شپه له هغه وروسته خوشې کړل سو چې عدالت یې سزا معطله کړه. ورځپاڼه لیکي چې نواز شریف شاوخوا دوی میاشتې او لس ورځې وروسته د راولپنډۍ له اډیاله زندانه په داسې حال کې خوشي کړل سو چې لور مریم نواز هم ورسره ملګرې وه او په سلګونو پلویانو یې هرکلی وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه د اسلام آباد هایکورټ په پریکړه کې ویلي چې څارنوالانو پر نواز شریف هغه تورونه نه دي ثابت کړي د کوم له کبله چې هغه له واکه لری کړل سوی وو. نواز شریف په لس کلن بند محکوم سوی و او د هغه لور مریم نواز ته د اوو کالو بند سزا اورول سوی وه او دواړه په اډیاله زندان کې وو. ورځپاڼه لیکي چې د نواز شریف خوشي کېده به د جولای پر 15 د عامو انتخاباتو نتیجې او د عمران خان واکمني نور هم تر پوښتنې لاندې راولي. د ټایمز په لیکنه دا ځکه چې عمران خان خپل انتخاباتي کمپاین پر همدې اساس چلولی و چې د ده په وینا نواز شریف او د هغه کورنۍ پراخې درغلۍ کړي دي. بل پلو د برتانیا ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د محرم پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش لخوا د ممکنه خطر په اړه بحث کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې په 2011 کال کې هم په کابل کې پر شیعه مسلکو داسې برید سوی و چې تر 70 زیات کسان یې وژلي وو. ورځپاڼه لیکي چې په 2018 کال کې هلته د داعش له راپورته کېدو وروسته عبادت ځایونو ته سختې امنیتي اندېښنې ورپیښه سوي دي او هغوی پر دې مجبور سوي دي چې څار او ساتنه زیاته کړي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت د دې عبادت ځایونو د امنیت ساتنې لپاره د وسلو اجازتنامې ورکړي دي، خو دا امنیت ساتونکي به هم د ماتم کوونکو په څیر تورې جامې اغوندي. د ورځپاڼې په لیکنه د امنیتي اندېښنو له کبله د اغېزمنسو مذهبي لژکیو په عبادت ځایونو کې د خلکو شمیر د پخوا پرتله کم سوی دی، خو ګارډین د دې امنیت ساتونکو له خولې لیکلي دي چې دوی به د داعش مقابله کوي او د هغوی له کبله به خپلې عقیدې نه پرېږدي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اروپایي ټولنه غواړي چې د ناقانونه کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره تعلقات پراخ کړي. د ټولنې مشرانو پرون په آسټریا کې په خپل نارسمي سرمشري د کشمنه وکړه چې له مصر او د شمالي افریقا له نورو هیوادونو سره به یورپ ته د ناقانونه مهاجرینو پر مخنیوي غږیږي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د اروپایي ټولنې مشرانو پرون د اتریش په سالزبورګ ښار کې په یوه غیر رسمي سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې د شمالي افریقا له مشرانو سره به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. د اتریش صدر اعظم سباستین کورز له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل اروپایي مشرانو د هغه پلان ملاتړ وکړ چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هڅو کې د شمالي افریقا د عربي هیوادونو د ګډون سپارښتنه کوي. ښاغلی کورز وویل دا به نه یوازې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي بلکې د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخه کې هم مهم ګام وي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک وویل سرمشریز پریکړه وکړه چې په فبروري میاشت کې به د عربي هیوادونو له مشرانو سره غونډه کوي او له هغو سره به پر نورو موضوعاتو سربیره د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي پر لارو چارو هم خبرې کوي. ټوسک هم د کډوالو د مخنیوي پر تدابیرو سربیره د قاچاقبرانو د ځپلو د اقداماتو یادونه وکړه.
The migration debate showed that we may not agree on everything, but we agree on the main.
د کډوالو په اړه بحثونه وخو د چموک خای د ټولو مسایلو په اړه موافق ونه وسو، خو د خپل اصلي هدف په اړه چې اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوي دی ټول موافق یو. په دې اړه رغنده خبرې وشوه او پریکړه وشوه چې پر هغو مسایلو چې موږ یو موټی کوي او چې نتیجه یې ورکړې ده تمرکز ته به دوام ورکوو. دا په دې معنی چې خپل بهرني سرحدات به پراخوو او له درېمګړو هیوادونو سره همکاري به پیاوړې کوو. د همکاري باید یوازې د کډوالو د مخنیوي او د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخو کې نه، بلکې باید د شراکت د پراخ تصور پر بنسټ وي. د اتریش صدر اعظم ښاغلي کور زیادونه وکړه چې د شمالي افریقا د هیوادونو له مشرانو سره په خبرو کې به پر اقتصادي پرمختګ هم تمرکز وشي. کورز د اروپایي ټولنې د هغې تګلارې یادونه وکړه چې هدف یې په افریقا کې د غیر قانوني مهاجرتونو د اصلي عامل یعنی بېوزلۍ کمول دي. اروپایي ټولنې له دې مخکې له ترکیې او لیبیا سره چې د سمندري سرحدي ځواکونو افسران یې د کډوالو د مخنیوي په برخه کې د اروپایي ټولنې لخوا روزل شوي د همکارۍ تړونونه درلودل. د همدې تړونونو په مرسته له 2015 کال پر وروسته موده کې اروپا ته د تلونکو کډوالو په شمیر کې یو ناڅاپه کموالی راغی.
د مشال ریډیو د خالی دورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پا پاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په پا دو لسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په پا پاو کم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاو کم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلور نیمه بجو
ټولنه او سخت دریزی
په پاو کم پنځو بجو.
شال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ایشیا کرکټ کپ په سلسله کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوبه دوام لري. افغانستان لومړی بیټنګ کوي په 250 رنزونه جوړ کړی دی او دوه لوبغاړي سوځېدلي دي او 45 اورونه شوي دي. بلخوا د بنگلاديش او د هند ترمنځ لوبه روانه ده. بنگلاديش بیټنګ کوي او د درې لوبغاړو په سر باندې یو کم 70 رنزونه جوړ کړی دي او 15 اورونه شوي دي. تاسو مشال لیډیو ته غوږی. د افغان حکومت جای رئیس عبدالله عبدالله به د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په کلنۍ غونډه کې ګډون کوي. دا خبره د نوموړي ویان بیګا مشال لیډیو ته وکړه. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په 43مه عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ګډون او وینا وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم تیره شپه په خبرو کې وویل ښاغلی عبدالله به راتلونکې اونۍ په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي.
دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه جمهوری اسلامی افغانستان قرار است هفته پیش روی
تکل شوی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به په راروانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي او د افغانستان په استازیتوب به په دې غونډه کې برخه واخلي. ښاغلی عبدالله به د افغانستان د روانو ستونزو او خنډونو او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو سره زموږ د اړیکو د څرنګوالي په اړه وینا وکړي.
اعضای سازمان ملل متحد سخنرانی کنند.
ښاغلی میسم زیاته کړه چې نیویارک ته د عبدالله د سفر د اجنډا په اړه نور جزئیات به وروسته روښانه شي. تیر کال د ملګرو ملتونو په 42مه عمومي اسمبله کې افغان ولسمشر اشرف غنی ګډون وکړ او وینا یې واوروله. ښاغلی غنی د دې غونډې په څنډه کې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم کتلی وو. د حکومت یوې باوري سرچینې چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل په پام کې و چې په سږنۍ عمومي اسمبله کې بیا هم ولسمشر شرغنی برخه واخلي. خو دې سرچینې د جزئیاتو او دلایلو له روښانولو پرته څرګنده کړه چې نیویارک ته د ولسمشر سفر فسخه شوی دی او پر ځای اجرایه رئیس ځي. ټاکل شوی چې د 43مه عمومي اسمبلې بحثونه د راتلونکې سه شنبې په ورځ د سپتمبر په 15مه نیټه پیل شي او د ټاکلي مهالویش له مخې د افغانستان استازی د سپتمبر په 16مه نیټه وینا کوي.
ستونزې او سرکار
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر
هر چارواکی ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم یو لس بجه
او د هرې چهارشنبه پورس په باندې 2 بجه لمه مجید بابر سره تاسو مشال ریډیو ته وګی. اودن کوم د افغانستان په دې موضوع کې پاتې کیږي. له یوې خوا د افغان ولسمشر اشرف غنی حکومت د داعش او طالبانو پر ضد جګړه پر مخ بیایي، نو بلې خوا ته ورته د جنگ سالارانو چیلنج ورپېخ دی. د سیډنی ادارې اټلانټیک کونسل د شنون کې جاوید احمد په وینا د زورواکو مسله دومره لویه ده چې د ترهګرۍ ضد جګړه د ناکامۍ لوري ته بیولی شي. نوموړي په وال سټریټ جرنل کې لیکنه خپره کړې چې مهمې برخې بشیر ګوا خبروي.
په افغانستان کې پراتلونکو وونیو کې دوه مهم انتخابات کیږي. یو د اکتوبر د میاشتې پارلماني ټاکنې دي او بل پراتلونکو اپریل میاشت کې د ولسمشرۍ انتخابات دي. سر له اوسه بیلابیل سیاسي ډلې د اتحادونو په جوړولو او ملګرو په پیدا کولو بوخت دي، خو وال سټریټ جورنال ورسپانې لیکلي چې سیاسي تاوتریخوالی او د امنیت خرابوالی د دې ټاکنو په کولو کې ستونزې جوړولی شي. په واشنگتن کې د وی څېړنیزې ادارې اټلانټیک کونسل یو کارپوه جاوید احمد په دې مقاله کې ویلي چې په کابل کې داسې مافیا شته ده چې د نشي توکو کاروبار کوي، د وسلې په زور یې غلاو ته دوام ورکړی او د ښار کوڅو ته یې تشدد راوړی دی. د لیکوال په خبره د جنایت کوونکو دا ډلې کوشش کوي چې د حکومتي پوسټونو څخه په ګټې سره خپل دغه جرمي کاروبارونه روان وساتي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان تېر حکومت اوسنۍ ګډوډۍ کې لویه برخه درلودلې ده. پوخانی ولسمشر حمید کرزی څو زورواکو ته په خپل اداره کې ډیر واک ورکړی وو. وال سټریټ جورنال ورسپانې لیکلي چې په تیر حکومت کې دې کسانو ته کله یو پوسټ او کله بل پوسټ ورکول کېده. د دې کار مقصد دوی خوشاله ساتل وو. د لیکوال په وینا د هغه زورواکي دي چې په خوای په کورنۍ او جګړو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. اوس مهال دغه خلک کوشش کوي چې خپل مازی پټه کړي او د نوو پیژندګلو سره په سیاست کې برخه واخلي، خو بیا هم خپل زور استعمالوي. په دوی کې ځینې جنگسالاران په ولایتونو کې ډیر زیات زور لري، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی دې مسلې ته پام دی. دغه په حکم ځینې جنگسالاران نیول شوي دي. د وال سټریټ جورنال ورسپانې په دې مقاله کې ویل شوي چې له همدې کبله دا زورواکي د فشار اچولو لپاره ګډوډي جوړوي. په افغانستان کې د واک ساتلو سیالۍ سیاست ته لار کړې ده. نږدې هر سیاسي ډله د یو زورواک په خوا او شارا څرخي. همدا وجه ده چې نوې جمهوریت پخې نه ټینګي. څېړونکي جاوید احمد په خپل دې لیکنه کې ویلي چې د زورواکو سیالۍ پر مدني ټولنې هم اغیز کړي او ځینې خلک یې د خپلو ګټو لپاره په قومي بنیادونو ویشلي دي. یو ستونزه دا هم ده چې په قومي بنیادونو ګټه ترلاسه کوونکي د خپلو مشرانو جرمي تاریخچې ته هغومره اهمیت نه ورکوي او بدې نه ګڼي. د وال سټریټ جورنال ورسپانې په دې لیکنه کې وړاندې ویل شوی چې د دې سیاسي مافیا له وجې په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې ستونزې جوړېږي او په پرمختیایي کارونو کې خنډونه پیدا کېږي. لیکوال جاوید احمد ویلي چې په داسې حال کې باید امریکا په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د داسې کاندیدانو ملاتړ وکړي چې په جرمونو کې ښکېل نه وي پاتې شوي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غواکې. د پاکستان افغانستان ترمنځ د کرکټ لوبه دوام لري او دا مهال افغانستان بیټینګ کوي او د 50 رنزونو په سر یې دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. تاسو مشال ریډیو ته غواکې. د پخوانی قبایلی سیمو یو شمیر مدني فعالان او ټیکداران او ولسوای چې دغه سیمو ته د خیبر پختونخوا سره د زم کې دونه پس ترقیاتی فندونه نه ورکړل کیږي. په دې اړه باندې تفصیل عمر وزیر راکړي.
پخوانی قبایلی سیمو ولس او فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي دغه پیسې نه ملاوېدو په وجه قبایلی سیمو کې ټولې ترقیاتی منصوبې ودرېدلې دي. فاټا سیکریټ او قبایلی زیلو کې کارکون کی پروجیکټ ملازمینو تنخواګانې هم د فنډونو نشوالی په وجه بندې دي. د شمالی وزیرستان آل کنټریکټرز اسوسییشن مشر ګل نعیم خان وایي په خیبر پختونخوا کې ورګړې دو پس دوی سره ډېرې ژمنې شوې، خو اضافي فنډونه خوسا چې هغه پخوانی حصا هم نه دی ورکړل شوې.
مرجر ته خو میز پدا خوشول وي چې میز ته خپل حق ملاو شي، او هغه پیسې تر کېتی چارې دې پورا پټا تا ملاو نشولې. نو میز دا یې چې کی ملانات شوی وي هغه دا پټا تا ورسېږي، ورسره یې نه تی اوارډ نه چې کی مې ریپې میز ته مختص کړی دي، هغه ریپې دا پټا تا ریلیز کو. کله یې چې دغه اتارټی دی وزیر الله سره دو، کله یې چې دی گورنر سره دو، نو په دغه شسو پنځه قبایل اچولې دي.
د خیبر قبایلی زیلې یو کنټریکټر محمد صدیق وای نور کله به د جون پس د دوی ترکیاتی چارې پیل شوه، او دا ځل د سپتمبر په اخیره کې هم نه د ترکیاتی چارو فنډونه شته او نه هم سالانه ترکیاتی پروګرام چارې تقسیم شوه.
وس ریسنٹلی مونږ 100 ارب روپے چې کم دی دا لیب شوی ای ڈی پی مرتن دی میلاو تیر پخلا اعلانات کی گی. حالانکہ دی جون پس درے میاشت کے پس سیکنڈ کوارٹر دا حکومت ہر ایجنسی لا ہر علاقے لا ویر کوي.
کلامو چې په دې اړه د فاټا سیکریټ انفارمیشن ډایرکټر عبدالسلام وزیر نو پوښتل، نو دوی تصدیق کړه چې د روان کال فاټا لپاره منظورې پیسې لا هم نه دي ورکړل شوې، او دوی په دې لړ کې وفاقي او صوبایي حکومت ته ټولې قانوني تقاضې پوره کړې.
موږ د وفاقي حکومت سره کانټیکټ کړی دی، صوبایي حکومت نه موږ غوښتنه کړې ده. وفاقي حکومت موږ ته دا وایي چې تاسو ته اوس پیسې د صوبایي حکومت پترو باندې راځي، نو د نهمې میاشتې په دریم تاریخ موږ بل مرسله ورته جاری کړې ده. موږ صوبایي حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې موږ خپل پیسې راکړي، چې صوبایي حکومت هر کله دوی ته مرسله جاري کړي نو زموږ پیسې به راشي، هم کار به روان شي.
د فاټا سیکریټ چارواکي وایي چې دوی په یو دوا کې ګیر دي چې خپل ستونزې به اخر چا تک دي. وزیر اعلی او کا گورنر چارواکي وایي د فاټا سیکریټ پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ محکمې د 24 ارب روپو فنډس په کار راوستلو لپاره د هرې قبایلی ضلع لپاره سالانه ترکیاتی پروګرام هم تیار کړی و، ولې تر اوسه د پی این ډی چارواکي د یاد فنډس په منظوري کې پاتې راغلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ټولنه او سختریزی
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ سره پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
پونیز خبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې څنګه واکمن خلک چي دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، څنګه تاسو ته معلومه ده د ایشیا کرکټ کپ په سلسله کې دا مهال د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو ورځنۍ لوبه دوام لري. افغانستان لومړی بیټینګ کوي او تر دا مهال یې د دو لوبغاړو په سر باندې 3 رنزونه کړی دي او اتلسم اور روان دی. هم په دې لړ کې زموږ همکار داود خټک د کرکټ د یو پوهان طاهر ځلان سره خبرې کړې او ورته ویلي چې په دې روانه لوبه کې د چا زیات د بریا چانس دی. نو هغه وایي
اوسنی حالت کې چې د افغانستان ټیم په کوم پوزیشن کې دی، په کوم ښه طریقې سره لوبې مخته وړلې، نو دا څرګندېږي چې یو ښه فایټ به د دواړو ترمنځ وشي، د دواړو لوبډلو ترمنځ. ځکه دا مهال په انفرادي توګه د پاکستان ټیم کې ډېر ښه لوبغاړي دي، ډېر ښه فارم کې دي، او کو ګورو دغه د افغانستان سایډ کې بیا ډیر بهترین سپینر بال دی.
د افغانستان بیټینګ دومره توان لري چې هغه د پاکستان چکم بالران دی لکه د پاکستان سپین بالر شاداب خان دی یا داسې د پاکستان حسن علي یو فاست بالر دی، یعنی د دې څنګه بد دی مخو کیږي؟
کتا سو کتلې وی د سریلانکا پوران د افغان لوډلې لوبا د ملنګا غوندي لوبا بالر هغوی ډیر ښه لوبه وو. بیا مو د بنگلادیش سره لوبې لیدلې وي، ډیر فاسټ بالران دوی ډیر ښه لوبه ول. البته په لومړی سر کې به محمد عامر افغان لوبډلې دپاره یو څه سر خوږی، ځکه د محمد عامر بال
د افغانستان تاسو څه فکر کوئ؟ د دې میډل آرډر دومره مضبوط دی چې هغه به د پاکستان د تیز او د سپین دواړو بولینګ مخه وکړي؟
د ما مخکې وی چې د افغانستان اصلي چې اوپننګ روان دی ډیپند کول پکار دی د افغانستان لپاره، که چیرې تر 500 منډو پورې زمونږ اوپننګ د لاس اور نکو نو یو ډیر ښه هدف هم چې سول شو هم ټاکلې شو. که چیرته اوپننګ غیر وکټ د لاس اور کړلې نو بیا به میډل آرډر د بیټسمنانو ته لږ مشکلات.
د افغانستان په میډل آرډر کې تاسو ته کوم داسې یو دوه بیټسمنان ښکاري چې تاسو ویلې شئ چې دی سټی کولی شي په پچ باندې، یعنی سخت حالات دی قابو کولی شي؟
رحمت شاه رحمت، شهید الله شهیدی، اصغر افغان تقریبا دا لوبغاړي دي چې همیشه دوی خو سټپ وکټ باندې کړی دا او د ضرورت په وخت کې دوی خپل لوبډل لړۍ روغه ور کړی دا.
او پاکستان سره اوپننګ هم خه تکړه کسان دي او د پاکستان میډل آرډر هم ډیر زیات خدي که مونږ ګورو، یعنی په دې وسنې حالاتو کې، او تر دې حد چې دا ټیل انډرز چې د پاکستان دی اغم تر ډیر حد پورې اغي بیټینګ کولای شي، نو تاسو د افغانستان د بالرانو یا د افغانستان د کپتان سره ستراتیژي کېدل شي چې دا غا د پاکستان اوپننګ او میډل آرډر مخاوني سي؟
افغانستان ته نهایت زیات فوکس په دې کول پکار دي چې څنګه زر د پاکستان اوپننګ مات شي. که چیرې تاسو زر د پاکستان اوپننګ مات شو لومړی بیټسمنان هغه وسوځېدل نو بیا به پاکستان اول سر نه په نهایت ډېر پریشر کی او د میډل آرډر چې دی هغه دومره ډېر سرخوږی نه جوړېږي. خو که چېرته د پیل نه هغوی فایټ شروع کړه او ټارګېټ د 250 نه زیات شو نو بیا به ټول پریشر په افغانستان باندې وي.
کلندر ته وایي طاهر چې له همیشه نه د پاکستان سترینث یا د پاکستان مضبوطیا هغه همیشه بالینګ پاتې شوی دی. دی سره سپینر هم خراغلی دی او فاسټ بالر هم ورسره غلی، میډیم فاسټ بالران هم د دې ډیر زیات خراغلی دي. د افغانستان سترینث تاسو څه وینئ؟ آیا هغه بالینګ دی که هغه بیټینګ دی؟
تاسو ګورئ د بیټینګ په برخه کې ډیر ښه بیټسمنان په افغانستان سره شته، خپل شهزاد محمدی تاسو همداسې په انفرادي توګه باندې نبی کتلی شئ، شهیدی، رحمت شاه رحمت، سمیع الله شینواری د افغانستان بیټنګ کې په میډل آرډر کې بهترین بیټسمین دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د مشال ریډیو د رښتو خبرونو لنډیز لپاره بوروال کاکر سټوډیو ته راغلی دی او تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري ویلي له چین سره یې پر دې خبره سلا کړې ده چې سعودي عرب ته په سیپیک کې د ګډون بلنه ورکړي. فواد چودري دا خبره نن پر ټویټر پاڼه د مسلم لیگ نون د مخکښ او د پلان جوړونې پخوانی وفاقي وزیر حسین اقبال د پښتنې په ځواب کې کړې. په پاکستان کې نن د عاشوري د ورځې په مناسبت د پېښور او پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په لویو ښارونو کې امنیتي ګامونه پورته شوي دي. د هیواد په لویو ښارونو کې د محرم د لسمې په مناسبت د موبایل ټلیفون سرویس هم بند کړل شوی. د سواد د مټي تانې د پولیسو مشر وایي یوې نجلۍ او هلک ته یې د زهرو ورکولو په تور او مشکوک کسان نیولی دي. راحت علي نن مشال راډیو ته ویل پر دې کسانو تور دی چې درې ورځې وړاندې یې هلک او نجلۍ ته زهر ورکړي او بیا یې د هغوی مرګ ته د خودکشۍ نوم ورکړی و. افغان چارواکي وایي د هیواد په لویدیځ کې په یوه ټرافیک پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي چې درې مېرمنې او دوه ماشومان هم پکې شامل دي. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې شاوخوا 10 کسان نور ټپي شوي هم دي. د تنزانیا هیواد چارواکي وایي هلته د یو کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه سل کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د یاد هیواد چارواکي وایي چې دا کښتۍ نن په وکټوریا ډنډ کې ډوبه شوې ده چې تر اوسه یې 30 کسان ژغورل شوي دي. چارواکو اندېښنه ښودلی چې لا هم په لسګونه کسان شایي ورک. اسرائیلی پاوز ویلی دی چې د هیواد د هوایی ځواکونو مشر یا په ماسکو کې له روسیو چارواکو سره روانونی د شام له لوري د روسیې الوتکې د وستل کېدو په اړه خبرې کړې وې. روسیې چارواکو ویلي وو چې دا کار د اسرائیلو له وجې سوی دی. او وروستی خبر د لوبو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د آسیا کپ په لړ کې لوبه دوام لري. افغانستان څه شیبه وړاندې د دوو لوبغاړو په سر اویا منډې کړې وې. هلته بنګلادیش د هند په وړاندې هم څه شیبه وړاندې 15 لوبغاړې له لاسه ورکړې او 15 منډې کړې.
هم دې سره ما مجید بابر د خبرونو ویان بوروال کاکړ او د مو تکنیکی ملګری ته اجازه راکوي. په دې سفر به تاسو د امریکا غږ ډیورې ډیوري د نړۍ په هر ګوټ کې چې خاط آباد او بریالي اوسئ.